تاریخ شي په هیوادوالو ته مو په اړه روزنه ورکړل شي زموږ د کرنې د سکتور د پیاوړي کېدو سبب کېږي.
خاوري مينت بار چې د خاغلي ډاډمن له ټولو کتابونو څخه یې محتوا په یو مقاله کې راټوله کړې وه. د هیواد پالنې په نوم کتاب ته پکې ډېر تم شوی و. د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې څه داسې راغلي ول:
ډاډمن صاحب هم د خپلې خاورې سره د مینې د ښکاره کولو لپاره خپل دا کتاب د چاپ په ګاډ سینګار کړ او خلکو ته یې د عبرت لپاره وړاندې کړ چې د خپل هیواد په قدر پوه شي او د پردیو په لمسون په افغانستان کې نیابتي شخړې ته د پای ټکی کېږدي. دا کتاب د هیواد د بشپړ معلوماتو په اړه د سړي تنده خړوبوي. دا کتاب د وګړو ترمنځ مینې او یووالي ته ګټور دی، ځکه داسې موضوعات پکې دي چې سړی د قومیت او قبیلویت څخه راوباسي. د کتاب بله موضوع کلتور ده چې د کتاب ارزښت یې نور هم زیات کړی دی. له محتوا یې ما زده کړل چې کلتور په دوه ډوله دی. یو ته یې مادي کلتور یعنې هنري آثار، تاریخي ودانۍ، ځایونه، لیک، موسیقي، او بل یې معنوي کلتور یعنې عقیدې، رواجونه، معارف، علوم، فکرونه او اخلاق دي چې زموږ کلتور په دواړو برخو کې د پردیو تر بشپړ یرغل لاندې راغلی دی.
د کرنې د انسټیټیوټ تدریسي مرستیال حمیدالله مشکور په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د افغانستان د خلکو ژوند ځواک په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، نو ځکه په دغه برخه کې د ښاغلي ډاډمن کار یو بنیادي ارزښت لري.
دا چې ګران افغانستان بهر ته لار نه لري او تر ډېره بریده د هیوادوالو کورنۍ او ملي اقتصاد په کرکیله او مالدارۍ پایي، نو ویلی شو چې کرکیله او مالداري د افغانانو غوره بوختیا ده. د کرکیلې په برخه کې نوې او عصري لارې چارې او نوې لاسته راوړنې خپلول د کرکیلې او مالدارۍ په برخه کې اغیزمنې تمامېدای شي. د دې ټولو هغو خپلول او ترلاسه کول پوهې، علمیت او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. استاد ډاډمن هم یو له هغو منلو شخصیتونو نه دی چې په خپلې مسلکي پوهې او ځیرکتیا یې دې ټولو ته اوږه ورکړې او په خپل علمي زور یې ټولنې ته نستړي کېدونکي هلې ځلې کړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې پر ادبي کتابونو سربیره استادانو د مسلکي او علمي کتابونو خپرولو ته مخه کړې ده.
یو کرنپو، مالدارپو او زراعتپو باید موږ ته خپله خاوره معرفي کړي، لکه څنګه چې دوی د خاورې سره د تحقیقاتو سره کار لري چې دا خاوره د دې لپاره مساعده او مناسبه ده، دا خاوره د دې کار لپاره مناسبه ده. همدغه شان د دې خاورې اهمیت، د دې خپلې جغرافیې اهمیت، د دې خپل قلمرو اهمیت او د دې خپلو وګړو اهمیت موږ ته باید یو مالدار هم وښیي، موږ ته باید یو کرنوال هم وښیي او موږ ته باید یو اقتصاددان هم وښیي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی به هر هغه څوک نمانځي چې په خپل مسلک کې د خدمت جوګه شوی وي.
تر ټولو د خوشحاله ځای دا ده چې داسې یو څوک پیدا شو چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکل او د دې ټولنې د خدمت لپاره یې وړاندې کړه تر څو لوستونکي ته ګټه واخلي. په همدې مناسبت موږ دا غونډه جوړه کړه چې نور مسلکي کسان هم دې ته اړ شي چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکي تر څو دلته مسلکي او علمي کتابونه زیات شي.
استاد محمد اغا ډاډمن مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به خپل ټول په مسلکي لیکنو ته اړوي.
په رښتیا ما ته ډېره خوښي راوخلې ده او دا خوښي ان شاء الله تعهد کوم چې د دې بحث کېږي چې زه به په راتلونکي کې د خپل دردیدلي کړیدلي هیواد ته نور دغه رقم لیکنې دوی ته په میراث پرېږدم.
خاغلی ډاډمن پر استاذی سربیره د یو ژورنالیست په توګه په یو سیمه ایز راډیو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اوږدمهاله خبرونه هم چلوله او د کرنې انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤلیت تر څنګ د بزګر او مالدار په نوم د یوې مجلې مسؤول مدیر هم دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې راشد خټک له اوږدو کلونو راهیسې په چاپي ژورنالیزم کې مصروف دی، خو تر څنګ یې د پښتو یو شمېر افسانې او ناولونه اردو او انګریزي ژبو ته ژباړلي او خپاره کړي او د کیمیاګر په نوم له انګریزي نه پښتو ته ناول او افسانې هم راژباړلي دي. له نوموړي سره مو نورو ژبو ته د پښتو د هنري آثارو د ژباړلو په اړه مرکې ته رابولم.
خټک صاحب که په سر کې راته دا ووایي چې تاسې د وکیل شینواري یو شمېر کیسې په انګریزي ژبه مو وژباړلې، تا په دې کیسو کې څه لیدل چې غوښتل دي چې نوره ټولنه هم د دغه کیسو نه خبر شي، کومې چې د پښتنو کیسې
د ثواب سره زمونږ عادي عام د ژوند واقعیات دي هغه موږ ته کیسې ښکاري. او دغه کیسې چې کومې د وکیل دا یو خاص دور د زمونږ په وطن د کومې بدبختۍ او د جنگونو د دوی تذکیره و پکې د دوی ذکر و پکې هغه کریکټرونه هم هغه وټول هغه د ریالیزم اړخ ډېر قوي و. نو ما هم دغه غوښتل او وکیل خپل هم دغه خواهش و چې دا نورو ژبو ته وژباړل شي. نو هغه کیسې نه یوازې انګریزي ته بلکې اردو ته هم ژباړل شوي دي. اول ما اردو ته وژباړلې بیا مې انګریزي ته وژباړلې. دا 50 ملیون په نوم باندې په اردو کې چاپ شوې او د 50 ملیون په نوم باندې بیا په انګریزي کې له امریکا چاپ شوې.
دا چې لومبۍ تاسو دا په اردو کې چاپ کړي بازار یې څنګه و؟ یعنی اردو ژبو لوستونکو دغه کتاب واخیست؟
اردو بازار یې ښه و خو دومره ښه نه و څومره چې زمونږ توقع وه. زمونږ هیله چې وه هغومره ښه نه و. زیاتره مونږ بیا خلکو ته دغسې ورکړل. چاته چې ورسېدې هغه یو مسله مونږ ته دغه د تقسیمولو هم وه. مونږ نه پوهېدو چې دا اردو لوستونکي چې دي دوی ته څنګه ورسو. چا چې چاپ کړی و هغوی په ښه طریقه تقسیم نه کړلی شوې. خو چې چاته ورسېدې هغوی خوښې شوې وې. خلکو پې لیکل هم وکړل او ما ته بیا خلکو دغسې هم وویل اردو کې ریسپانس ښه و.
او په انګریزۍ کې؟
په انګریزۍ کې داسې و چې هغوی ته بیخي یو نوې دنیا وه، یو نوې نړۍ وه، یو نوې شی ورته ښکارېده. او ډېرو خلکو چې هغه لوستې وې ډېر داسې حیران ورته یو په یو معنا چې تاسو دومره ښې کیسې لرئ او دومره ښه موضوعات لرئ لکه په هغې تاسو کیسې لیکلی شئ، نو ولې نه لیکئ یا ولې نه ژباړئ نورو ژبو ته؟ او ډېر ښه پوهه خلک، عالمان خلک، د یونیورسټو پروفیسران، هغه تقاعد شوي پوهاندان چې هغوی چې ولوستې ډېر خوشحال شول ورته وي دا خو ډېرې ښې کیسې دي. او دا خصوصا د ایټالوي سو ژورنالیستانو لوستې وې، هغوی بیا ما ته ایمیلونه وکړل، بیا راغلل تم سره ولیدل سو ډېرې خوښې شوې وې د هغوی معنا.
یعنې دا چې هغه کیسې چې تا انګریزۍ ته ژباړلې وي او هغه ژورنالیستانو لوستلې وي تاسو سره یې لیدل هم وشول، د ده معنا دا ده یعنې چې فاصلې لنډولې دومره مهمې وې؟
ډېرې مهمې وې. هغه د ژورنالیستان خو اصل راغلي و سکار یې ودلته، خو بیا هم سره ولیدل او هغه کیسې لوستې وې. هلته خو خلک کتاب په پیسو اخلي، نو په پیسو باندې اخیستې وې. او بله خبره دا وه چې هغوی دغه ځای د میډیا په حواله کور کړی هم و. یعنې دلته کې هغوی رپورټنګ کړی و په افغانستان کې و، نو ډېره دلچسپي په هغه معنا هم وه. بیا یو څو کسانو ما ته دلته نه ټلیفونونه وکړل چې ما نه پېژندل، داسې کسان چې هلته په انګریزۍ کې دا لوستې وي، نو هغوی وي چې مونږ ته یې پښتو راولېږه، پښتو یې راولېږه چې مونږ دې نه پښتو زده کړو. زه یو وخت کې تللی وم هلته امریکا ته، هلته یو پوهنتون د پنسلوینیا پوهنتون، په هغې کې چې کوم د ژبو زده کوونکي وو هلته هم وې دا کیسې په هغه دغه کې پرتې وې، پوهنتون کې پرتې وې. نو بیا ډېر ما ته یو څو څو وارې وویل چې یاره مونږ ته په دې باندې یو لیکچر راکړه. خو زه وزګار نه وم متاسفانه، هغه وخت زه بیخي وزګار نه وم. یو څو میاشتې مې هلته تېرې کړې او دوی به دا هره دویم ورځ یو ټلیفون یا ایمیل کوه چې یاره مونږ ته یو وخت راکړه او په دې باندې مونږ ته لیکچر راکړه. بیا چې کله بېرته راوګرځدم بیا مې دغه د نیټ ته لار یو لیکچر ورکړی، نو ډیر خوشاله و خلک.
نو علاوه د دې نه چې تاسو انګریزي ته پښتو کیسې ژباړلې دي، د انګریزي نه هم تاسو ځینې کیسې ژباړلې. یو ناول مو ژباړلې د کیمیاګر په نوم ناول، چې دا څومره زمونږ د دغه پښتني ټولنې په ګټه تمامې دی شو.
دا خو ډیر ښه پیغام لري په هغه معنا چې دا په شپتون ذاتو ژبو کې ژباړل شوی دی، د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې. داسې یو افاقي غونې پیغام دی چې هر چاته یو ضرورت لري چې په هره ژبه کې، زمونږ په ژبه کې نه و، دا زمونږ کمی و. ما چې مونږ هم د ولري د پښتون لوستونکو چې کم دي دوی هم دغه وګوري او هغه پیغام ته واخلي. خو ډېر لوړ نه ول دي، نه پوهېږم چې پښتو به څنګه ژباړل شي وي. ډېر ښه پیغام لري او مونږ ته ډېره سخته اړتیا ده. دې د امید او د هیلې داسې یو پیغام دی پکې چې که سړی یو کار کول وغواړي نو د ټوله نړۍ د فطرت د طبیعت ته دغه سره مرسته کوي د هغه کار په کولو کې، که یو ښه کار.
او علاوه د نورې ځینې انګریزي کیسې هم تاسو پښتو ته ژباړلې دي، هغه نه کتاب چاپ؟
هغه کتاب خو د ټولې د بیگزمبورګي کیسې دي، شل کیسې دي. ما په انګریزۍ کې د ټیلز اف اټلی په نوم باندې په لاس راغلی وې. ټیلز اف اټلی د هغه کیسې دي چې د ایټالیا په باب لیکل شوي دي. نه پوهېږم چې دا به ده په انګریزۍ لیکلي وي که په ایټالوي ژبه به یې لیکلي وي او که په روسۍ ژبه به یې لیکلي وي. خو دا روسۍ ژبه خو ژباړه وه، نو ما د ژباړې نه بیا ژباړه کړې ده، انګریزۍ نه انګلیسي نه مې پښتو ته ژباړلې دي. پوهېږې ځنه ډېرې لوړې کیسې هم دي او خلکو چې چا چې لوستې دي هغوی ډېرې خوښ کړي. یو خو د ګورکي ناول دی، د مور په نوم، یو د مور په نوم یو کیسه لري ګورکي، او په دغه کیسو کې هغه شته دی. هغه خو بیخي داسې ده چې یو شل واره یې ولولې هم سړی په تندی نه ماتېږي. زه خپله ژباړلې مې ده او په سوونو ځله مې لوستې ده، خو بیا هم لولم.
ښه، د ژباړې دغه کار اوس څنګه روان دی؟ اوس هم ژباړې کې؟
نو اوس داسې ډېر وزګار نه یم ورته، نور کارونه مې زیات شوي دي. خو چې اوس هم ښه کتاب په لاس راشي نو کوشش کوم چې وایې ژباړم خپلې ژبې ته، یا د خپلې ژبې ښه کتاب شي هغه بلې ژبې ته وژباړم. ما د شپون صاحب یو ناول رسمس یاران هم اردو ته ژباړلی و، د یاران غار په نوم. او اردو لوستونکو ته یا د اردو لیکونکو ته دا یو نوې خبر وه چې پښتو کې دومره ښه ناول هم لیکل کېږي. خلکو ډېر خوښ کړی و، خو بیخي د ډېر لوی لوی لیکوالان چې د اردو هغوی ورته حیران وو چې دا څومره ښه ناول لري پښتو، موږ ته هېڅ خبر نه یو.
یعنی ساده خبرو نه دار اوزی چی پختو ادب گونډې او ژبو ته او یا نړیوالو ژبو ته وژباړل شي، یعنی ښه ریسپانس ورکوي.
مخکې ورځو کې د یو پوهنتون استاد ډاکټر صاحب را سره مخ شو، هغه چېرته چا خبر کړی و ما ته وویل چې کته نور هیڅ ونه کېده افغانستان کې داسې یو پنځه پنځه د هر لیکوال لنډې کیسې راغونډې کې او د لس شلو کسانو کیسې نورو ژبو ته اردو ته اردودان دی خپله اردو ژبه دی اردو ته او انګلیسي ته وژباړي، وایي دا به ستا دپاره کافي او زموږ دپاره به هم کافي وي، بس دغه چې دغه یو کار وکړي نور هیڅ هم مه کوه. یعنی هغه سړی پوه سړی دی، ډاکټر دی،
یعنی دا چې مارکیټ به ولري دا خبره.
هغه دا خیال و چې که دا وشي او په سیستمیټیک طریقه باندې وشي داسې په ګډوډ نه وي نو مارکیټ به هم ولري او د نړۍ به خبره شي د افغانستان د لیټریچر نه د ادبیاتو نه او د لنډو کیسو نه. هغه داسې یو خبره وکړه چې ما ته اوس پته ولګېده چې افغان لیکونکي څه سوچ لري. زه هیڅ خبر نه وم چې په دغه ګاونډ کې مې پروت دی او زه نه وم خبره، او دغه کتاب په لوستو زه وپوهېدم چې دا څه سوچ لري، څه مسایل لري، ژوند ته په کم نظر ګوري، د کومې زاویې نه ګوري ورته.
ښه، نو ستا خو دا ژمنه ده چې وخت ولري نو ژباړې به کېږي؟
خامخا به ژباړم، که کولی شم نو کوم به یې.
مننه، ژوندی اوسی.
ډېره مننه ستاسو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي شاعر رحمت شاه سایل بغک کې د هغه د غزلی سو بیتونه.
زما وجود ستا د سندرې د خوږو نه جوړ دی، ستا ښایست ټول زما د زړه د درزېدو نه جوړ دی. ستوري زما اوښکې وګمه ستا د جبین رڼا دا، اسمان زمونږ دی چې زمونږ د اسویلو نه جوړ دی. اسمان زمونږ دی چې زمونږ د اسویلو نه جوړ دی. ستا ښایست ټول زما د زړه د درزې دون جوړ دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
شکانشی رامشی پر سر چکر